د ماسپښین 12 بجې شوې اساسي رادیو په منځني سپد 12 بجې په ټول افغانستان کې اوري احمد شیبات یم. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه لوی برخه ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو هڅه کوو چې خپل خبريال سره په کندهار او په کابل کې هم رابطه ټینګ کړو. په کندهار کې د سپین بولدک په سرحدي سیمه کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمن نشته شوې ده، او په کابل کې په غازی سټیډیوم کې د ګلبنین حکمتیار لپاره غونډه جوړه شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لمړی د ځینو مهمو خبرونو سرچکې. د کندهار ولایت چارواکي وایي له پاکستاني سرحدي ساتونکو سره په ډزو کې شپږ افغان سرحدي ساتونکي ټپیان شوي دي. پینټاګون وایي چې د افغانستان د جګړې په اړه خپلې سپارښتنې به راتلونکې اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وسپاري، او ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د رواني مې میاشتې په وروستیو کې بهر ته د خپل لومړني رسمي سفر په ترڅ کې سعودي عربستان، اسرائیل او واټیکان ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه. د کندهار ولایت چارواکي وایي له پاکستاني سرحدي ساتونکو سره په ډزو کې شپږ افغان سرحدي ساتونکي ټپیان شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي له افغانستان سره پر پوله د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي او اوولس ټپیان شوي دي. د پاکستان استخباراتي ادارې د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر په یوه اعلامیه کې ادعا کړې ده چې د جمعې په سهار شاوخوا څلور بجې افغان پولیساتو ځواکونو پر هغو امنیتي ځواکونو پر هغو امنیتي کسانو ډز پیل کړی چې په چمن کې د سرشمیرنې د ټیم امنیت ساته. د اعلامیې په وینا پاکستاني ځواکونو په عکس العمل کې د افغانستان لوري ته سپکې او درنې وسلې کارولې دي. د ازادي راډیو خبریال د کندهار د والي د ویاند صمیم خپلواک له خولې وایي چې دوی هڅه کوي خلک له سیمې خوندي ځایو ته وباسي. د ده په وینا په دې نښته کې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي، خو دقیق شمیر لا تر اوسه نه دی معلوم. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس بیا راپور ورکوي چې د کندهار ولایت د پولیسو ویاند زیاد روانی له خولې ویلي چې د پاکستان دغه نښته وپاروله چې د سرشمیرنې په بانه پاکستان غواړي افغانستان ته سختري دیواړوي. پینټاګون وایي چې د افغانستان د جګړې په اړه خپلې سپارښتنې به راتلونکې اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وسپاري. د امریکا د دفاع وزارت مرستیالي سرپرستی پرون د امریکا د سنا غونډې ته وویل د افغانستان د جګړې په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. تیرزا ویلان وویل تمه ده چې په دې اړه د پوځ طرحه د راتلونکې اونۍ په ترڅ کې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وړاندې شي. میرمن ویلان وویل هدف دا دی چې د افغانستان په اړه جګړه کې روان ولاړ حالت بدل شي. د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو قومندان جنرال ریمون توماس چې په سنا کې د څرګندونو پر مهال له میرمن ویلان سره یو ځای وو، وویل چې د سرتیرو د شمیر په زیاتولو سربیره په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د اصولو په اړه هم غور کیږي. اوس مهال د شاوخوا اته نیم زرو امریکایي سرتیرو په ګډون څه باندې دیارلس زره نړیوال پوځیان په افغانستان کې دیره دي. د سولې د عالی شورا یو چارواکی وایي فکر نه کوي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به د سولې خبرو اترو ته د طالبانو د حاضرولو توان ولري. ښاغلی حکمتیار پرون په کابل کې په یوه غونډه کې طالبانو ورونه وبلل او له حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د منځګړیتوب وړاندیز وکړ. د سولې د عالی شورا مرستیال مشر عبدالخبیر اوچقون که څه هم د سولې لپاره د هر راز هڅو هرکلی وکړ، خو د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو په اړه یې شک څرګند کړ. دی وایي فکر نه کوم هغه ادعا چې ښاغلی حکمتیار د طالبانو په اړه کړې ده دی به پر دې ډله دومره تسلط ولري که هغوی به د خبرو اترو میز ته حاضر کړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په پرونۍ غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه طالبانو ته په خطاب کې وویل دی به د دې ډلې د مشروع اهدافو د عملي کولو لپاره مبارزه وکړي. تمه ده چې ښاغلی حکمتیار نن د کابل په غازی سټیډیوم کې خپلو پلویانو ته وینا وکړي. د کاپیسا والی وسلوالو مخالفینو ته د افغان امنیتي ځواکونو د مهماتو د پلورلو په اړه خبرداری ورکوي. سید احمد خالد پرون په مرکز محمود راقی کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې ویل د امنیتي ځواکونو په لیکو کې داسې کسان سته چې خپل مهمات پر وسلوالو مخالفینو پلوري. دی وایي له امنیتي ځواکونو زما هیله دا ده چې باید ښه ځیر سي، ځکه د دوی په لیکو کې به داسې کسان وي چې د پیسو د لاسته راوړلو لپاره خاینانه عمل کوي او مرمۍ به دښمن ته ورکوي. په تیره فبروري میاشت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانز مایکل ملبن پر وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو د وسلو او مهماتو خرڅولو یوه فاجعه وبلله او وی ویل چې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه به په دې اړه تحقیق وکړي. اوس یو څو نړیوال خبرونه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل سوی چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د رواني مې میاشتې په وروستیو کې بهر ته د خپل لومړني رسمي سفر په ترڅ کې سعودي عربستان، اسرائیل او واټیکان ته سفر وکړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ښاغلی ټرمپ به د مې په 15مه نیټه په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه او د دې میاشتې په 26مه او 28مه نیټو په سیسلي کې د نړۍ د اوو پیاوړو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې له ګډون مخکې د مې په 24مه واټیکان ته ولاړ سي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د مذهبي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل د ده سفر به له سعودي عربستان څخه پیل سي او په روم کې به پای ته ورسیږي. ډونالد ټرمپ وایي د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه زما لومړی سفر به سعودي عربستان، بیا اسرائیل او وروسته روم ته، هغه ځای ته وي چې زما د مذهبي مشرانو ډیر خوښ دی. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې په سعودي کې به د ټول منځني ختیځ له مسلمانانو مشرانو سره وګوري. سپینه ماڼۍ وایي چې ټرمپ په سعودي ته د سفر په ترڅ کې د منځني ختیځ د سولې، د تروریزم پر ضد د مبارزې او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه بحث وکړي. د روسیې استازي په استانه کې د خبرو پر مهال ویلي چې د سوریې خوندي زونونه به د امریکایي الوتکو پر مخ باندې وي. روسیې، ترکیه او ایران په سوریه کې د امنیتي زون د رامنځته کولو په اړه موافقه پرون لاسلیک کړه. لاسلیک سوې موافقه د سوریې په شمال، مرکز او جنوب کې د کړکیچ د کمولو لپاره د څلورو زونونو د جوړېدو سپارښتنه کوي. د سوریې لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي الکساندر لاورنتیف پرون وویل چې دا موافقه به د شنبې له ورځې وروسته نافذه وي. په دې امنیتي زون کې به چې د الوتنو ممنوع ساحه یې یوه برخه ده اوربند نافذ وي، خو دا طرحه په هغه غونډه کې چې پرون د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې جوړه سوې وه د سوریه د اپوزیسیون د پلاوي لخوا رد سوه. د پلاوي غړو وویل دوی د سولې هغه پلان نه مني چې د اوربند ضامن یې ایران وي. سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د سه شنبې په ورځ وویل چې له تهران سره ډیالوګ به پیل نه کړي، ځکه د تهران هدف د ده په وینا پر اسلامي نړۍ د نفوذ پراخول دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر غلام علي خوشرو پرون وویل تهران له خپلو ګاونډیانو سره د کړکیچ له پراخولو سره لیوالتیا نه لري. خوشرو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریس ته په یوه لیک کې ویلي چې ایران د سیمه ییز امنیت د ټینګښت، د بې ثباتۍ لپاره د افراطي ډلو د هڅو د ځپلو او فرقوي کرکې د لمنځه وړلو لپاره ډیالوګ ته تیار دی. نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې سعودي عربستان به دې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې مو مخکې ژمنه در سره وکړه، هڅه کوو چې په دې خبرونه کې د کندهار د سپین بولدک د جګړې تازه معلومات له تاسو سره شریک کړو او همدارس په کابل کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار غونډه په غازی سټیډیوم کې روانه ده. غازی سټیډیوم ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال جاوید حسن ساده په ټلیفون را سره دی. حسن ساده صاحب، څنګه حکمتیار غونډې ته خبرې پیل کړې دي او کله نه دی را رسیدلی؟
بله سلام علیکم شبار صاحب، څنګه چې تاسو وویل نن یو لویه غونډه په کابل کې جوړ شوې وه چې په دې غونډه کې چې د حکمتیار د هرکلی په ارتباط جوړه شوې وه. ښاغلی حکمتیار څو شېبې مخکې خپله وینا ټولو هغه پلویانو ته وکړه او ټولو خلکو ته ځانګړي پیغامونه درلوده. حکمتیار په خپلو خبرو کې ټولو ته غږ وکړه چې سولې ته راشي، جنګ خاتمه ورکړي، جنګ نه لاس واخلي، جنگ د افغانستان په نفع نه ده. هغوی هغه د مجاهدینو نه غوښتنه وکړه چې همغسې چې تاسو په جهاد کې سم اخیستی وو، اوس راځئ چې سوله یو ځای په افغانستان کې تامین کړو. ښاغلی حکمتیار نور پیامونه هم درلود، بیا هم د تیر په شان چې پرون طالبان غرور خطاب وکړه، نن هم وویل چې طالبان زمون غرور دي او هغه څوک چې د طالبانو د ورور ویلو په مسله کې په غوسه کېږي هغه د جنگ پیغام ورکوي، او هغه دې ته هم اشاره وکړه چې حکومت تقسیم دی، یو شخص یا دوه شخص یا څو کس نه دي، دا ویش چې اوس چې دي دا ویش د خلکو د ملت په خوښ نه دي، دا د جنگي په خوښ شوي دي. نو هغه وویل د طالبانو نه او ټولو نه غوښتنه وکړه چې راځي یو مرکزي حکومت جوړ کړو. ښاغلی حکمتیار دا هم وویل چې مونږ باید د گذشت او عفو فرهنګ باید ومنو، او هغه څوک چې هغه قانونه چې مونږ سره شوي دي هغه باید هیر کړو. نو راسو او یو بل ته لاس ورکړو. د ټولو نه غوښتنه وکړه چې متحد شي او راسه د افغانستان د جوړولو لپاره خپل ګامونه اوچت ګامونه واخلي. هغه وویل چې پس له مذاکراتو نه چې په افغانستان کې مونږ د افغانستان حکومت سره وکړه، نو یو شمېر زمونږ اعضاو ترور سر او په چې طالبانو ده هغوی ترور کړی دي، خو مګر بیا وویل چې مونږ د جمعیت اسلامي هم ورور خطاب کوو، طالبان هم ورور خطاب کوو، ټوله نه غواړي چې راشي او په افغانستان کې د جنگ ته خاتمه ورکړو. نو یو وار بیا هغه تاکید په دې وکړه چې مونږ د جنگ له لارې نه شو کولی چې خپل سرنوشت تعیین کړو او یو مقصد ته ورسو. نو هغه بیا هم وویل چې منفي رقابتونه باید یو خوا کېدو، او هغه څه چې ملت غواړي او په افغانستان کې چې څه شی د سولې دپاره اړتیا دي د هغې دپاره باید مونږ کار وکړو. ټول پیامونه د حکمتیار نن په دې غونډه کې د سولې او د جنگ د خاتمې پاکړه وو.
احسان زاده صاحب، په دې غونډه کې څومره کسانو تقریبا برخه اخیستې وه؟
څومره چې ما ولیده دغه د غازي سټیډیم تالار کې زرګونه کسانو ځای درلوده، ټول ډک شوي وو. حتی د چمن دغه ساحه چې ده په منځ کې هم خلک ډېر راجمع شوي وو، او د حکمتیار د راتلو سره ډېر شعارونه ورکړل او احساساتي برخورد یې وکړه. نو هغوی ډېر خوښ دي چې نن په افغانستان کې داسې یو زمینه برابر شوي دي چې حکمتیار راغلي دي او نور احزابو تشویقوي او د جنګ لاس واخلي اخیستی ده، او وایي چې ټوله نه دعوت کوي چې باید سولې ته راشي. نو دا ډېر خلک دلته خوښ دي ښکارېده، او دا باید هم ووایم چې حکمتیار د سولې د توافقنامې په اساس افغانستان ته راغلي دي چې د اته میاشتې مخکې په افغانستان کې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ لاسلیک شو، او مونږ ویلي شو چې دا یو نوی پړاو دی، او حکمتیار هم وویل چې مونږ باید د سولې دپاره یو نوی باب پرانیسو.
جاوید حسن زاده، مننه. د کابل د سودی له حسوبه د افغانستان جنوب ته ورشو، کندهار ته ورشو، او هلته د جګړې خبر لرو. د سوین بولدک په سرحدي سیمه کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشته شوې ده. د پاکستان پاوز په وی خبر پانه کې ویلي دي چې د لقمان او جهانگیر په کلیو کې پاکستاني مامورینو سرشمیرنه ترسره کوله، او نفوس معلوماوه چې افغان ځواکونو ډزې پرې وکړې، او په دې نشته کې یو ملکي وژل شوی، او د پاکستان د پاوز په وینا د څلورو پاکستانی ملیشو په ګډون اتلس تنه ټپیان شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟ دغه نشته درېدلې ده؟
شیبر صاحب، تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام. ورسی جزیات دا دی چې همدا اوس د کندهار د امنیه کمانډان په مشرۍ، البته جنرال عبدالرزاق په مشرۍ، تازه دمې سرتیري هلته د جګړې سیمې ته رسېدلي دي. په دغه سرتیرو کې سرحدي پولیس او د ملي اردو سرتیر شامل دي. افغان چارواکي وایي چې دواړو لورو ته تلفات رسېدلي، خو دوی دقیق شمېر نه ورکوي او وایي چې په دې اړه لا تر اوسه معلومات ترلاسه شوي نه دي. او لکه تاسو چې یادونه وکړه، پاکستاني پوځیانو په دغه جګړه کې د خپل طرف د درو کسانو د وژل کېدو چې د دوی په وینا یو ملکي دی، او پاته پوځیان دي دا وژل شوي دي، او ولس نور ټپیان دي. د جګړې په لومړۍ کرښه کې ما د یو افغان سرحدي پولیس سره همدا اوس تازه دمه خبرې وکړې. دوی وایي چې تر اوسه شپږ سرحدي پولیس په دغه جګړه کې ټپیان شوي دي. او دی وایي چې هماغه د پاکستاني ملیشو دوه ټانګونه چې افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي وو هغه سوځول شوي دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې البته هغه مخکې دا ویلي وو چې دوی هڅه کوي تر څو د سیمې اوسېدونکي د جګړې له سیمې خوندي ځای ته انتقال کړي. دی وایي چې دواړو لور ته تلفات اوښتي دي خو دقیق ارقام یې نه دي معلوم. او جبر صاحب لکه مخکې چې یادونه وسول د جګړې د پیل کیسه داسې وه چې لوکمان هر کلی البته پاکستانی فوجانو چې کومه اعلامیه خبره کړې ده د نظر کلی دوی جهانگیر کلی یاد کړی دي. دا په سپین بولدک ولسوالۍ کې له ډیورین کرښې سره نږدې پراته دي او پاکستاني لوري خپل خاوره بولي خو افغان لوري د پاکستاني چارواکو دا ادعا ناسمه ګڼي او دوی وایي چې نظر او لوکمان کلی د سپین بولدک ولسوالۍ مهمه برخه ده ځکه چې د دوی په وینا د دغه سیمې ډېری اوسېدونکي په خپله په سرحدي پولیسو کې دي. کله چې دوی یا درې ورځې مخکې پاکستاني ملیشیا دغه کلو ته راځي او غواړي سرشمېر رنه وکړي افغان سرحدي پولیس یې مخنیوي کوي. په دغه وخت کې پاکستاني ملیشیا سیمه پرېږدي او نن سهار وختي پاکستان کې پر افغان سرحدي پولیسو د سپوکو او درنو وسلو ډزې کوي چې امهال افغان ځواکونه په متقابل عکس العمل لاس پورې کوي. جګړه نه درېدلې او سم جریان لري. البته د جګړې له کبله یو مهمه خبره دا ده چې د کندهار چمن دروازه چې هر ورځ قربان دي زرګونه کسان څنګه راته کوي نن سهار چې ټاکل شوی و د پاتې ډول ترانسپورت سره تړلې ده. او بل خبره دا ده چې په لومړي ځل د کندهار د سرحدي ولسوالۍ خلکو د خپل سرتیرو د ملاتړ لپاره چمتووالی ښودلی او دوی ویلي چې دوی غواړي هلته د سرحدي پولیسو او افغان ځواکونو سره اوژه پر اوژه وجنګېږي.
رښتینې سب تاسو ویل چې د امنیت قمندان په مشرۍ ځواکونه سرحد ته روان شوي دي، څرنګه دوی د جګړې په نیت روان شوي دي او کنه د سولې د خبرو خبر مو ترلاسه کړی؟
یو مې سرچینې وایي چې هلته سرحدي پولیس د وسلو او تجهیزاتو د کموالي سره مخامخ و او له دې خاطره چې د هغوی مورال لوړ شي او دغه تجهیزات ور ورسېږي نو د کندهار امنیه قمندان او په جنوب کې د 215 اتل کلي اردو د قمندانۍ مرستیال د جګړې لومړۍ کرښې ته تللي.
ستاسو د معلوماتو له مخې همدغه د لقمان کلی او یا د پاکستانیانو په وینا د جهانگیر او یا د نظر کلی د دغه سیمې اوسېدونکي د افغانستان تابعیت لري او کنه ځینې کسان پاکستانی تابعیت هم لري؟
سار ما د کندهار د امنیه قمندان سره خبرې وکړې. هغه وایي چې لوکمان او دغه جهانگیر کلی دا د صفري نقطې د افغانستان خواته پراته کلی دي او اکثره اوسېدونکي د افغان سرحدي پولیسو په لیکو کې دنده لري.
صادق رښتینی، مننه.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوسم ازادي راډیو یا د بی مجله عمان نیازی وړاندې کوي.
د ازادي راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د رحمان بابا پسرلنی مشاعرې په شاعرانه بانډار کې شریکې وو.
انده می پاکړلو سجده می پکې وساتله، نظر می ووینې ځډیو می پکې وساتله.
ناول لیکوال نصیر احمد احمدی د خپل نوی ناول بغدادی پیر په باره کې راته غږیږي.
افغانجلۍ د کتابچې پوښ باندې ولې سي بغدادی پیر ډیوید جونز.
دوه لنډې کایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د غویې یا د سور د میاشتې په 13مه نیټه په غزنی کې د ځوانانو فرهنګي مرکز پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې د ځوانانو دا مرکز د غزنی ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست او د نارویژن موسسې په همکارۍ جوړ شوی دی. د غزنی والی عبدالکریم متین د دې مرکز د پرانستې پر مهال له هغو ادارو مننه وکړه چې د ځوانانو د مرکز په جوړولو کې هڅې کړي دي. د غزنی ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس په وینا دا مرکز به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان له نورو فرهنګي مرکزونو سره وصل شي. شي هرات ولایت د ګرځندوی لوړې جاذبې لري. د یونسکو یو شمېر لرغونپوهانو چې د غوی د میاشتې په لسمه نیټه د هرات ځینې تاریخي آبدات کتلي وایي چې هرات د خورا نادرو تاریخي میراثونو په لرلو سره د ګرځندوی ډېرې لوړې جاذبې لري. د باختر آژانس د خبر له مخې دغه هیئت د نړیوالو میراثونو په لوملړ کې د هرات ولایت د شمولیت د بهیر د ګړنې کولو په خاطر د نړیوالو موسسو علاقمندي اعلان کړه. دغه راز د هرات والي محمد آصف رحیمي له دغو لرغونپوهانو سره د هرات ولایت د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر د امکاناتو بودیجې نشتوالي موضوع شریک کړه او په دې برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. د هرات ولایت فرهنګیان د دغو لرغونپوهانو سفر هرات ته ګټور بولي. د غوی د میاشتې په یولسمه نیټه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معینې پوهنیارې سید مشکان مصطفوي د لبخند په نوم د انځورونو نندارتون په ملي ګالری کې پرانیست. په دې نندارتون کې د خط خطي هنري مرکز د هنرمندانو څلوېښت آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مالی او ادارې معینې د نندارتون د یو اثر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم شاید بهترین پیام امی تصویری که برای محو خشونت علیه زنا بود داشته باشه و تصویر کشیدن خانم را که در حال سنگسار است و نشان میده وحشت و جنایت را که علیه زنهای از افغانستان وجود داره و خلاف شریعت مقدس اسلام است.
د ملي ګالری مسؤول صابری رحمانی په وینا په تیرې و کال کې شاوخوا څلیرش نندارتونونه په ملي ګالری کې جوړ شوي دي چې ډیری د ځوانو انځورګرانو وو.
د هندي سینما نامتو فلم ستوری او سیاستوال ونود کهنا د غویې د میاشتې په اوومه نیټه د ورپیښ ناروغۍ له امله ومړ. ونود کهنا اویا کاله عمر وکړ. یو پنځوس کاله مخکې له سینما سره لومړني کارونه پیل کړي وو. شاوخوا په یو سلو څلوېښتو فلمونو کې لوبېدلی وو. دی به اکثرا په منفي نقشونو کې را څرګندېده. ونود د ژوند په وروستیو کلونو کې په سیاسي فعالیتونو بوخت وو. زموږ همکار ذبیح الله شفق یې هنري ژوند ته کتنه کړې، پام ورته را اړوم.
هندی رسنی انډین ایکسپریس راپور له مخې ونود کهنا له تېرې ډېرې مودې راهیسې ناروغ او د بمبۍ په یو روغتون کې تر درمن لاندې وو چې د پنجشنبې په ورځ یې په همدې روغتون کې سا ورکړه. ویکیپیډیا معلوماتي ویبپاڼه د ونود کهنا په اړه لیکي: ونود کهنا د 1946 میلادي کال په اکتوبر کې په پېښور کې زیږېدلی وو چې بیا وروسته د هندوستان تر تقسیمېدو او د پاکستان تر جوړېدو وروسته یې کورنۍ هندوستان ته لاړه. کنه په 1965 میلادي کال کې هندي سینما ته مخه کړه او په لومړي ځل په ما کې میت فلم کې د بدماش په توګه راڅرګند شو، خو بیا وروسته د خپل جذابې سیرې له امله د فلم جوړونکو پام ځان ته راواړو او په کم شمېر فلمونو کې د هیرو یا اتل په توګه کار وکړ. که څه هم ونود کهنا تر یو سل څلوېښتو زیاتو هندي فلمونو کې کار کړی، خو دغه مشهور فلمونو کې امر اکبر انتونی، پرورش هیرا پیری، مقدر کا سکندر، خون کا پیاسا، ہتھیارہ او دوست او دشمن شامل دي. ونود کهنا د وروستي ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې له شاهرخ خان سره د دلوالې فلم کې کار کړی و چې پر هند سربېره په امریکا، انګلستان او ګڼو اروپایي هیوادونو کې ډېر بزنس وکړ. نوموړی د فلم ستوري تر څنګ سیاستوال هم و او د 1999 میلادي کال راهیسې یې د هندوستان د بهر د جنتا پارټي لخوا د پنجاب په ګرداسپور کې پټاکونو کې برخه اخیستې وه چې 4000 ټاکنې ګټلې وې او د وزارت تر څنګ یې په یو شمېر حکومتي څوکیو دنده هم ترسره کړې وه. د هندي سینما ګڼ شمېر فلم ستورو په ټولنیزو رسنیو ټویټر کې پر خپلو پاڼو د ونود کهنا په مړینې خواشینی ښودلې او دغه مړینه د هندي سینما لپاره ستر زیان بللی دی. د یادونه وړ ده چې ونود کهنا د خپلو فلمي کارونو له امله ډېر ایوارډونه او جایزې هم ګټلې وې.
د غویې د میاشتې په 12مه نیټه د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د رحمان بابا په سرلنۍ مشاعره جوړه کړه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو برخه پکې اخیستې وه. په پیل کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال د مشاعرې ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایه او د رحمان بابا په یوه بیت لنډې خبرې وکړې. وروسته شاعرانو خپل شعرونه واورول. تاثیر بولم د دې مشاعرې د لنډ رپورټ اوریدلو ته چې د ښاغلي لیوال په خبرو پیلېږي.
ټول خويند ورونو ته هر کله و ما ورته ویلو چې په دې مشاعره کې ما اولينه مشاعره چې خبرې به پکې نه وي فقط مستانه عاشقانه شرنګیدلي خولي شیرونه به او استاذ ولولې او استاذ مینا او استاذ چکچکه او استاذ بدرقه بل خبر چې غواړم یې کومه غدا ده چې لنی کمرغه لنی کمرغه زموږ په دې مشاعره کې د لوی پښتونخوا څخه زموږ ډیر قدرمن میلمانه درانه شاعران ځوان شاعران هم لمونږ سره حضور لري دوی ته یو ځانګړی درناوی او مینا او ښه راغلاست وایم خدای دې هر کله راولي زموږ خویندې هم دلته شته دي او زه هیله لرم چې نن دا مشاعره ډیره مذاکره نه وي او مونږ د شعر د هر اړخ څخه د شعر له غایې د شعر له هدف چې هغه ښکلا ده ژوند دی مینه ده او د دې ژوند د ښکلا او مینې نیمایي برخه ښځې دي د دوی له شعر څخه خوند واخلو تاسو ته یوه خوشحاله او نیکمرغه ماښام غواړم او ښه مشاعره ډیره زیاته مننه وایي
بادشاهي د ګدایانو په دعا شي بادشاهي د گدایانو په دعا شي ز رحمان هله بادشاه شوم چې گدا شوم او د مشاعری دا برخه کې وینا او شعر ته غواړو د هیواد سیاسي او فرهنګي شخصیت ښاغلی اکاډمیسیان سلیمان لایق صاحب.
زه نن غواړم چې تاسو شعر واورم او دا فقط د دې مشاعره ده سره گردون ده پای اصول ده همدردهی ده پاره دو دره بایت مالی کلی ده دفتر گوال ما زمک مری کائنات مری خود زمان نمری پو جهان که جانان روح ده جانان نمری دخایز سوداگران عاشقان ندی دخایز سوداگر مری عاشقان نمری غرون مری سندون مری نلی نلیگی تن لخور و خوری کیگی ارمان نمری دجوان طول هنگامه پا ما کم لیسوی دجوان طول هنگامه پا ما کم لیسوی زما پروح که در از منو توفان نمری دی دنیا سر جابران به سر و مال سی دا به کسا یکیم سو افغان نمری تول دنوم او دنشان لیوان با ورکسی تول دنوم او دنشان لیوان با ورکسی دادی منی غزل بول سلیمان نمی
دا اینه مخی تا سترگی تو روی او خاندی دا چا وجلو لرزان تیار روی او خاندی دیتا پرون ما دا خبر زلخ خبر اسپی نکده او دا جنه گوری دا چستر که چطوی او خاندی اوز هم بلنه ورکو محمد یار یا
خدای دا هیچ چا دا تصور وحشی انظور ندی خدای سپین او تور ندی او خدای کاریکاتور ندی خلکو دا خدای خوشی دا خلکو غم که ملتوی خدای خو ظالم ندی ای خدای خو ادم خور ندی خدای ته د سرو وینو سوغات د حماقت انتها خدای خو د خپل مخلوق د سرو وینو خونخور نه دی او له خدای م بیروي څوک م پرې ملندې وهی خدای خو بلا نه ده او خدای خو بلا خور نه دی د خدای دفاع اخیر یو لږ عقل پکار دی کنه خدای خو مجبور نه دی او خدای دومره کمزور نه دی دا خو بنده دی چې زما کباب ته وږی ناست دی خدای رضامن په سوځېدو زما په اور نه دی مننه
راشه کنه زړه ته ایسا نه رسی ګوره دا سړی تر سبا نه رسی نور خو رانه ټول کلی خبر شلو بس خو دا خبره تر تا نه رسی اوس هم بلنه ورکوو ښاغلی عمان نیازي ته چې راشي خپل شعر تاسو ته
روایت چه څومره خوب و ما هغه سې زړه ته تیر کړ خپل احساس مې را آره کړ تر نرګسو مې چاپېر کړ تعلق له مانه بیل شو سادګي ته ووتمه د بایللې رنګ له کیفه بېرنګي ته ووتمه د خپل خوب غوندې راویښ سوم ورکا لارا می مندکلا چا خیل را خنوا دا غبارا می مندکلا تی غبار کی وز زنیم خدا لارا می آشنا دا تعلق می بسم داده استثناء کی استثناء دا کم مارغا لوبو والود پر بنا کوئی ور بل دای دا سارا خوب ترادرومی هیر جوان لکا جنگل دای منی زهم خبر نوام لکا خوب خوبو که مات سوام زده دی خیخی آواتا چه بس غنده ور زیاد سوام بزن
که خمان نیازه فدیر منه نکو باله از شایر عزیز ما محمد سالم حسینی دعوت میکنیم رویستیش بیان و شیر خود بسرن.
گاه برای شمع رخت فال میزنم، از خود رمیده سمت دلت بال میزنم، یادم نمی رود وصال تو آن صبح نازنین، آن صبح را به صفحه هر سال میزنم، آینده را به نام و مهر تو تقویم کردم، این مهر را به ماضی و هم حال میزنم، از رنگ گیسوان قشنگ و سیاه تو بر گوشه لبان آینه ات خال میزنم، ای لعبت قشنگ من ای شاه مامم، چشمک برایت از سوی سلسال میزنم. اشعار نغز و ناسره ام را به نیمه شب با روشنی چشم تو غربال میزنم.
اوز هم بله نورکو اما این خان تا چه لکوزی پختن پاس کردنه به بیاره چکچکی وقتی
اول یو غزل می روڑه دی خدا غیر نمخ که یو ارگو منده شیر ویم چه افتابی ما بمینه اتکام افریدو تا او جلوی ما بکسم چه ترسمان ازی رازی اوز غزل دی چه دستاد اهمیت خبر ندی دا په هیڅ هم محبت خبر ندی دا چې سترګو ته مخ کې مخ کېږي ستا د سترګو د طاقت خبر ندی زما د قام زمي په داسې جنگ کې بوختی چې هیڅ له حقیقت خبر ندی او خپل ګرم نه چې هر سړی له خاندي دوی د خپل ځان د قیمت خبر ندی او دوی ته شوای چې ملنګ پکاړ ولای دوی نور د کرامت خبر ندی او د شین سترګو او تر مخ مفاد یو دی پښتانه له دې سیاست خبر نه دی مننه دا چې دوارو لا په یو اسلام په جنگ دی دوی له نشته ملامت خبر نه دی او مینان خوران په یو خندا دوکشي دوی د خپل او د عادت خبر نه دی او د پردو مفاد او جنگ په خپل وطن کړي کلیوال د نور حماده خبر نه دی. والسلام
انسان ډیر ډیر مننه چې ډیر خوږ غزل مو دارو وی ژوندې ځان پس مکه خخ کړه لکه تخم تلویی غواړي د خاورو په مقام شه او اوس هم د ګران شاعر دواخان مینه پالنه هیله کوو چې ستیج ته راشي او موږ بتاسې شعر واوروي.
زه د آزاد شعر په فورم کې یو څو شان وایم خدای دې وکړي ستاسې خوښ سیم. زه دروان یم زنګېدلی درځم عقل او ما هم مخه ښه وکړله زه یم د مځکې له مداره وتی ما ته کیسې د اپلاتون مه کوه ما ته به نورې فلسفې نه وایې ما په عذاب او ګناه مه بیروه ما ته خیرن فکرونه مه یادوه غواړم تر ستورو او سپوږمۍ یو لاړ سم د تیاره فکرو له نړۍ یو لاړ سم له دې وحشت او بربادۍ یو لاړ سم زه سندرمار درځم سندرې غواړم ستا د سرکو شونډو خبرې غواړم. ډېره مننه.
رحمان بابا وایي وایي په دلبرو صدقې لرئ غواړم هسې نه چې په دنیا پسې ظهیر یم. اوس هم ځوان او نازر خیال شاعر شرل صافی ته بلنه ورکړو چې راشي او هیله ده چې یو ښو غزل ووایي.
ته چېرته یې دې زړه کې مې کتاب کتاب خبرې دا ژوند دې راپېښېږي پکې باپ په باپ خبرې مرغی د شوخ نظر می ترینه رپ و حل نشی کوی نن سبا سترگی و قاب خبری سپرلی سپرلی وجود یې په وږمو کې ډوبېده چې چا به ورته وکړلې ګلاب ګلاب خبرې سپرلی سپرلی وجود یې په وږمو کې ډوبېده شیندلې په زړونو کې ګلاب ګلاب خبرې باڼه دې راته برندې لکه کلي کې تربور او شونډې دې کوي راته ثواب ثواب خبرې غزل دی خواگی لکه شاعر جنکی شرنگی گی پکی نیمش پا رباب رباب خبری شرر چا دی سوی دی زڑگی پس پین خلو راخی جی ترچی دغسی کباب کباب خبری
اوز هم زبیولا بیان رزی او پل شیر مولو تز دارد
سلامونه نو کال دی هغه نشته باران اوري څه بد حال دی هغه نشته باران اوري بیا هغه په روزګنۍ صحنه تکرار شوه رب ته سوال دی هغه نشته باران اوري تاو پوښتي چې وي هجر لکه څنګه دا مثال دی هغه نشته باران اوري یو لنډ غوندې نظم دی لیکې دی وایي کېدی شي شعر ولیکم کېدی شي شعر ولیکم تا پکې یاد کړم نوم دی فجار واخلم ځان هم رسوا کړم پکې کېدی شي شعر ولیکم زموږ د مینې کیسه پکې راوس پړم او خلق وپوهم چې په واړه عمر کې دومره پخه مینه یوازې مونږ کړې کېدی شي شعر ولیکم زما استا د مینې اتکلنه کیسه د یو تصویر په شکل خلکو ته وړاندې کړم کېدی شي شعر ولیکم او په اخره کې دغه بیت راولم چې وړه اتکاله پخوا وړه وه وړه اتکاله بعد بیا وړه
مخکې لیوال صاحب یوه خبره وکړه وایي نه پوهېږم چې خبرو ته یې غوښته یم که شعر ته خبرې مخکې وکړې شعر به ترې اوس وړو
زم عاشقانه شعر وړم توکل مې په خدای ونه څه سنمې په زیبونو نه شرنګ واړوه ښکلې غذا وکړه تورې خاورې په جنګ واړوه ډېر لوینو ستړي یو شراب راوړه مستي راوړه غاړه سراحي کړه خوله په بوټي د بنګ واړوه ومینځل ذهنه شرنګا شرنګ د دوزخي تورو ګز له ډوله وباسه او ګوتې په چنګ واړوه واه پیرې کاملې په حلقه کې د لوېدلی یم زلف قصیده غوندې اوږدې په ملنګ واړوه او ستا څپې څپې بدن ورباندې آسماني حریر راشه سمندر غوندې بیړۍ په نهنګ واړوه زه یم جلوهلی ته باران لاندې لنده خیشته وڅنډه شبنم ورنه کاکل دې په څنګ واړوه او فرش د ګلابونو او پرته خوره وره پرته چیرته خو مې ګرانې په یو داسې پالنګ واړوه
سلامونه تندی می پاکړلو سجده می پکې وساتلا تندی می پاکړلو سجده می پکې وساتلا نظر می ووینې زړیو می پکې وساتلا او د قرائت غږ نه می جوړ کړ زرینه کوټه د قرائت غږ نه می جوړ کړ زرینه کوټه ټول شپه ویخوم ستانه م می پکې وساتلا او اتر می وشړل رنجو کې بیا می ټول وخړل اتر می وشړل رنجو کې بیا می ټول وخړل یار وسال راوړل او شپه می پکې وساتلا او خپسې وګرځیدم خې په کیسه کې شومه خپسې وګرځیدم خې په کیسه کې شومه د ځواني جوش ونو بس خې می پکې وساتلا
لکه
د مور جانې دعا خوږه ده د وطن خاورې ستا هوا خوږه ده او بزګر لګیا په شنه پټي کې ستړی خو تر رباب یې سی سا خوږه ده او اوس د خامک پر ځای کتاب پر زنګون د پښتنې تر مخ رڼا خوږه ده د جنت هورې ما همدلته پرېږده زما په کور کې هم لتا خوږه ده او یاوی لسکلو یا لگلو سرا د دی سید زک وینا خوشا ده. مننه.
اوس هم د مشاعرې په دې برخه کې د هیواد وتلی مشهور لیکوال او فرهنګي شخصیت ښاغلی مجاور احمد زیار ته بلنه ورکوو چې تیسته راشي.
ټول دوستانو شاعرانو همزولو مشرانو ته اجازه. رحمان بابا وایي چې بلبلان درته نارې وهي رحمان د بهار ګلونه شوي دي کلونه. زه به وایم چې پسرلي وخندل ما له خندا وژړل هسې مې ژوند وزېږي. دې ته زه درېګۍ وایم. یو بله درېګۍ به م وایم ستا د سترګو په دفتر کې ټوله ورځ سترګې په لار وي ستا د تش کتو لاسلیک ډېره مهم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وګمه جبار خیل راغلی او دوه لنډې کایتونه ورسره دي. یو نقلې د لنډې مینې او لیونتو پاړه دی. راځي وابو چې د دوی دوه څنګه ملګرتیا ده.
مینا او لیونتو یو ورځ کمالونه او کمزوری سره یو ځای شول او د تفریح کولو فیصله یې وکړه. خو څنګه تفریح؟ زکاوت وویل راځئ پټ پټانې وکړو. نورو ومنله. لیونتوب سمدستي چیغه کړه، تاسې به پټیږئ، زه به مو پیدا کوم. څرنګه چې هیچ چا نه غوښتل چې په لیونتوب پسې وګرځي، نو د لیونتوب غوښتنه یې ومنله. لیونتوب د یوې ونې ډډې ته ودرېد، سترګې یې پټې کړې او په شمېرلو یې شروع وکړه. یو دوه درې، مطلب دا چې نور باید ځانونه پټ کړي. هر چا د ځان پټولو هڅه وکړه. ښکلا د سپوږمۍ شپول ته ځان ورساوه. خیانت په یوه لوی ډیران کې پټ شو. نجابت وریځو ته وخوت. حواس د خلکو منځ ته ورغی. دروغو وویل چې په غره کې پټېږي، خو د سیند خواته یې مخه کړه. اسری وی بند صندوقچه تلار وکړه او لیونتوب لا پشمیرلو بوختو. اویا یو اویا دو اویا، نور ټول پټ شوی وو. پراتلې مینې چې د آینې غوندې حیرانه وه او نه پوهېده چیرته پټه شي. البته ګرمه نه وه، ځکه متل دی وایي چې یو مینه نه پټېږي او بل وینه. لیونتوب سلو ته نږدې کېده. شپږ نوي، اووه نوي، اته نوي او سل یې لا نه و ویلي چې مینې ناڅاپه د ګلاب بوټي ته منډه واخیسته، ځان یې پکې غلی کړ. لیونتوب چې سل وویل، سترګې یې پرانیستې، چیغه یې کړه، اوس درپسې درځم، پیدا کوم مو. تر ټولو د مخه یې لټي ومونده، ځکه د ځان د پټولو تکلیف یې نه و ایستلی. بیا یې ښکلا ولیده چې د سپوږمۍ په شپول کې ځلېدله. دروغ یې د کوهي په تل کې، اسره یې په بنده صندوقچه کې، لنډه دا چې ټول یې وموندل پرته له مینې. لیونتوب نږدې و چې د مینې له موندلو لاس واخلي. دغه وخت روخه د لیونتوب څنګ ته ورغله. په غوږ کې یې ورته وویل، مینه د ګلاب په بوټه کې پټه ده. لیونتوب چې نور به حوصلې شوی وو، یو اوږد لرګی یې راواخیست، د ګلاب د بوټې منځته یې ورننه ایست چې کمینه پکې پټه وي، ژر راووځي. لیونتوب لرګی دومره په شدت سره وخوځاوه چې د ګلاب څو څانګې ماتې شوې او د مینې له خولې د درد چیغه ووته. د مینې له لاسونو وینې بهېدلې او سترګو یې چې د ګلاب د ماتو څانګو اسکې پکې ننوتې وو، څه نه صحیح کول. دا نوره نابینا شوې وه. لیونتوب وویل، وای وای، دا مې څه بد وکړل، اوس لار راوښیا، څنګه دې بینا کړم؟ مینې ورته وویل، نابینا نه بینا کېږي، خو که ښه راسره کوې ملګری مې شه، لارښود مې شه. او له هغه راهیسې مینه ړنده او لیونتوب د ړندې مینې لارښودنه کوي. د وزګاری فرښتي کیسه. ایو سړی حیرانونکی خوب ولید. خوب یې لیده چې د ملګرو په ټول کې دی. ځینې فرښتي سختې بوختې ولیدلې. دوی لزمکې را رسېدلې لیکونه په یو صندوق کې اچول. خوب لیدونکي پوښتنه ورنه وکړه، تاسې څه کوئ؟ یوې فرښتې چې لیک پرانیستی و او صندوق ته یې ور اچاوه ثواب ورکړ. دا د هغو بندګانو لیکونه دي چې له خدای پاکه غوښتنې لري. د بندګانو غوښتنې بیخي زیاتې دي، ځکه خو موږ هغه د چا خبره د سرګرولو ته نه وزګاریږو. خوب لیدونکي یوه بله ډله فرښتې ولیدې چې هغوی هم په بیړه پوښتې وې او لیکونه یې په پاکټونو کې اچول. خوب لیدونکي ورته وویل، تاسې په څه بوختې یاستئ؟ هغوی ځواب ورکړ چې د خدای پاک په دربار کې د بندګانو منل شوي دعاګانې او غوښتنې ځمکې ته استوو. په یوه ګوښه کې یوه فرښته وزګاره ناسته وه. خوب لیدونکي هغې ته وویل، دا نورې ټولې په کار بوختې دي او ته وزګاره لاس تر زنې ناسته یې، ولې؟ هغې وویل، زما کار دا دی چې د بندګانو د شکر او مننې لیکونه ترلاسه کړم. د بیخي ډېرو بندګانو دعاوې قبلېږي، خو یو نیم پکې چیرته د شکر او مننې لیک راواستوي، ځکه خو وزګاره یم. خوب لیدونکي ورته وویل، دا کار به شاید بندګانو ته سخته وي. فرښتې وویل، نه نه، بس که په زړه کې ورتېره شي چې خدای شکر، نو پیغام یې راورسېږي، خو دوی هم دومره هم نه کوي.
بغدادی پیر د ښاغلي نصیر احمد احمدی لسم ناول دی چې په ننګرهار کې مومن خپرندوی ټولنې چاپ کړی. احمدی وایي، په دې ناول کې مې هڅه کړې چې د غازی امان الله خان د ماتې یو خو تر ټولو اساسي علت بیان کړم. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه درکوم.
زه چې کله یو شی لیکم، یا خصوصا ناول، خوازم هم دغسې یو خاکه به مې لیکله. خاکه په دې معنی باندې چې یو نیم مخ هغه خلاص ناول به مې لیکه، دا چې څنګه پایلې باید څنګه وي، منځ یې باید څنګه وي، پیش یې، پلاټ، هغه ټول، او بالاخره نتیجه ګیري یا پای باید څنګه وي. خو د وخت په تېرېدو سره اوس مې څه عادت، اوس مې دغسې یو عادت ده چې کله چې کوم موضوع پیدا کړم په ذهن کې یاړوم، په ذهن کې کار ورباندې کوم. شاید کله کله واری یوه موضوع خصوصا ناول لپاره دوه میاشتې درې میاشتې زه په ذهن کې کار پرې وکم، په هم اسلام باندې په ذهن کې دغه موضوع پخه کړم، خو به مې خاکه لیکله، خو اوس په ذهن کې دغه د ناول چوکاټ جوړوم. د همدغه د بغدادي پیرم موضوع هم دغسې وه، په ذهن کې مې له ډېر پخوا راهیسې راګرځېدل، زه باید همدغسې یو کتاب، یو ناول، یو څه باید ولیکم. نو کله چې دغه بغدادي پیر هغه عمومي کیسه په ذهن کې پخه شوله، نو بیا مې کار ورباندې شروع کړم. او په نور ناولونو باندې به ما ډېر وخت تېراوه. دغسې مې کله ور راغلي د فرصت هدې مخکې نیکه ناول و میاشت کاته میاشتې وخت یې ونیوی، خو دا ما په درې نیمو تر څلورو میاشتو کې ولیکه.
دغه ناول چې کله پیلېږي پر پخته یې لیکل شوی بغدادي پیر، نو لستونکی دا تمه لري چې څنګه کتاب خلاصوي دی بل دغه پیر سره مخ کېږي. خو ان په دو څلوېښتمه یا څلوېښتمه پاڼه کې دغه کیسه پیلېږي چې دغه ډیویډ جونز ته ځانه پیر جوړوي. په دې څلوېښتو مخونو کې د غازی امان الله خان ډېره ستاینه شوې، یعنی دغه راوي یا دغه ډیویډ جونز چې هر چاته ورغلی صفتونه ورته کړي، بزګر دی، دکاندار دی، هر څوک چې دی. آیا دومره ډېرې ستاینې په کار وي؟
بغدادي پیر دغه ډیویډ جونز دا کتاب له دوم مخ نه دی راغلی. دا په دې معنی باندې چې هلته په لندن کې کومه کورنۍ د هغه غواړي چې میلې ته لاړه سي، د دې کورنۍ ماشومان چې یوه نجلۍ د هغه نو غټ ده، پوهنتون محصله ده، او د هغې یو لس کلن ورور ده، دا په زیرزمیني کې په کرکټ په توپ پسې ګرځي، یوه د میلې لپاره تیاری نیسي. بالاخره له یوه زاړه صندوقه یوه زړه کتابچه رالویږي، او هغه نجلۍ د کتابچې پوښ باندې لولي چې بغدادي پیر ډیویډ جونز، انده بده منه بنز دای لا پایله و او د سمه د صفرزن بیا ورسته غاصلی کسا انده د بغدادی پیر پام دغه کیسه کیستا ترغه سلويشتم ما خپوري مستا خود از دای څو وخت خپلغه ځان بدلی تلک تاسو سیو ل سلويشتم یا فکر کوم چې سلويشتم وخت ورس راځم او پس د مولا خان صفات یا ستاینه د تاریخ نه ول نسلی کې تر دې مخ کې ما میرویس نکم فرزندغه پړه باندې یو نه ول کله یو دغه دوم تاریخ نه ول ست یمن الله خان پړه باندې ما ول کم دغه کیسه ما راخست دي د اوایم نه دی راخست نه دا کتاب د پړه ما ډیره مطالعه وکړه یو خو لنی کمر غد یمن الله خان یعنی داسې د دستیر په خوانه سره نه وسی د ډیر په خاطر سوې اته د فلمونه لاسته دغه کتابونه خلا پرېږده نو د دې کتاب د موادو د راتلولو په وخت کې زړه دومره ستړی نه سم لکه څومره سمې دي نیکه چې هغه د میرویس نیک په ژوند باندې یو ناولو لکه څومره چې هغه ستړی کړم ځکه چې د میرویس نیک په ژوند باندې په تاریخ ډېر کم معلومات موږ لرو متاسفانه نو د امان الله خان معلومات ډېر وو که پایلې یا که چېر د ناول پای یا د ناول هغه منځ پیښې راغلي دي زیاتره مستندې پیښې دي نو څه چې ما راوستې دي دا هغه څه دي چې امان الله خان دا ترسره کړي دي په خپل وخت کې فرضاً په دغه کې فرضاً که تاسو تعریف بولئ تعلیم کې راغلی ده واقعا په هغه لومړیو کلونو کې تعلیم ته ډېر پام وکړو حتی په هغه تاریخونو کې لیکلي دي چې د په وخت کې 300 مکتبونه جوړ شول دا سل کاله مخکې دا ډېره غټ خبره وه په ټول افغانستان کې یا فرضاً شفخانه جوړ شوه یا فرضاً نظامی پوهنتونونه جوړ شول یا فرضاً د بیا رغونې په برخه کې ډیر کارونه وسو همدغه اوس ما دقیق پیان نه دی په ناول کې مراوس دي مثلا تلګراف یا رادیو یا ورځپاڼه دغه یا مثلا په وخت موږ ګوره د ټوپک جوړولو کارخانه درلوده یا فرضاً دغه نور ماکسیم او اخبارونه ډیر چاپ سل مجدی را هوته نو دا هغه څه و چې اوایي نه دی راغلی ایو چاس دغه سی واقعیا دغه سی خدمت کړی اخ واقعیت نه هغه بیا صفات نه ده ځکه ما د ناول فایل کې او غشتل چې لمړی د جمال الله خان دغه کوم کارمس د کړی دي یا د چ پټولنه کې د ته په کوم سترګه څومره د عزت په سترګه قتل کېدل په مغه لمړی کې دغه زره ولما ترڅو دغه لوستون کې لمړی دغه د امان الله خان د غازی امان الله خان د کارنامونه د کارونه او له وطن سره د مینه لمینه خبر سي وروسته د څنګه او څه خاطر باندې دای دغه سی فرزند ټولنه کې په ځینو سیمو کې د پوران باندې خلک راپورته کیږي بیا مې غره وړي دا خپل دغه د امان الله خان د پادشاهي سقوط دا ډیر لتون لري ما مخکې وځ دغه مواد دومره ډیر او یا د غیلتون دومره ډیر وسیل دغه نه یا ناول نه داس ناول نه مې څوک لیکلای شي نو ما یوازې هم دغه یو برخه کې راوړ چې هغه یو غټ لتو د امان الله خان د پادشاهي سقوط کې
کچری اوسوک ناول ولی اول ته بیره دو ټول مسائل سره مخ کیږي چې د یو پاچا په وخت کې څه شوی او کوم شیان دي یعنی ډیر کارونه دي کنه نو دلته غا کڅوک تاریخي ناول لیکي آیا د دې ټول ذکر باید وکړي کچری د ټول ذکر پکې کیږي نو بیا خو لستونکو به داسې فکر کوي چې ناول نه بلکې تاریخ لولي
او بالکل مسکل د مولا خان دغه بغدادي پیر دغه ناول ملیکا نو د مولا خان غډیر اومده او اساسي کارونه چې د ټولنه کې کغه په دولتي برخه حکومتي برخه کې او کغه په نور لنی زوبر خو کیمو کغه دی وطن دی پرمختګ لپاره وده غره ولم او دی ضرورت ته او چې اغل واستون کوي ګور تاریخي ناول معنی هم دغه د سی مستند یعنی د واقعیت او تخیل باید سره ګاډي ک فرضاً تخیل ور سره نه نو هغه به ناول نو سوال هغه به یو تاریخي کتاب مجوله تاریخ ورته ویلای سو نو هغه اومده او اساسي ټکی چې د امان الله خان په وخت تر سره سی ویدی یا د غوشتل سی مثلا د یو دی آباد لپاره تر سره کی هغه د پلانونه لدغه باید غل وستون کی خبر سی امان الله خان او پیژنې دغه تاریخي ناول دا ار څوک دیوالي دا دی پانتون مسلم دیوالي یو زکون کایم دیوالي خو یو دی خان سی دوم دریم سنف پوری درس وایلی یی فرزند دومره څه زای سی یو څه ول وستلای سی دغه لپاره هم ده نو امان الله خان فرزند کدی سی مثلا یو معصلی از دکون کی مغه مکتب وخت کی دغه تاریخ لوستای جمال خان پاره باندې پوی خو یو دقیقن شاید نه لوستای هغه شاید په مدرسه کی یا په جماعت کی یا په مکتب لمړنی یوسف سنفونو کی دومره څه دکړی چې هغه لیک لوستای زده کړی هغه باید امان الله خان او پیژنې د څو کوڅې کړی دي او تګلارې څنګه به نو فهم دغه خطاب ما فکر وکړو چې په دغه ناول کی دیار چاله پاره باید دغه سیوڅې چې هغه امان الله خان او پیژنې او لایوا سره له خلکو سره له آبادی سره د مینې په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي. البته ټول دغسې نه ده، یو څه عمده شیانو ته ما اشاره کړې ده د افغانستان د پرمختګ په اړه باندې، ټول نه ده. دغه کتاب یو اصول فکر کوم یو اصول نات یا یو اصول نیمې مخه ده، که په مخونو باندې تشریح کړو دغه نورې خبرې ده، تاریخي خبرې شاید شل مخ هم رانسي، دېرش مخ هم رانسي، هغه نور پاتې مخونه چې پاته برخه کتاب شته هغه بیا ټول دغسې داستان شکل لري، د کیسې بڼه لري.
دلته دغه ډیوډ جونز چې راځي دی انګریز جاسوس دی، بیا له ځانه پیر جوړوي، خلک غلطه وي، پیران چې ځینې ځانګړې کانې که ورته وایي او ځینې ځانګړې خبرې کوي. کله مو چې دغه ناول لیکه په دې پسې هم وګرځېدی چې هغه پیران سم وپېژنئ چې هغوی څه ډول رویه کوي له خپلو مریدانو سره یا له هغو خلکو سره چې دوی ته راځي.
طبیعي خبره ده چې د ناول لپاره به مطالعه کوي، له نورو خلکو ځینو ملګرو نه پوښتنه وکړه، او خپل هغه فارسي کې چشمدي درته وایي، خپلې لیدنې خپلې تجربې دغه هم وي را سره. او دا خو دغه مشکلات ډېرو په افغانستان کې فرضاً دغه تاریخ وایي، هغه نوم خو ما اوس فعلاً په ذهن کې نه راځي. دا د مستند معلومات دی چې دغه پولیخشي جومات کې کوم انګریز و، له ځانه یې ملا امام جوړ کړی و، او 15 کاله یې افغانانو ته جمع ورکړه. دا پخوا هم اوس هم شاید وي. نو طبیعي خبره ده چې یو څوک یو کرکټر راولي په ناول کې، نو دغه کرکټر فرضاً که ته یو فقیر راولې، یو ګدایګر راولې، د ګدایګر په خصوصیاتو باندې باید پوهې، حتی په دغه باندې هم باید یو لیکوال پوهې چې فرضاً هغه د خواست په وخت کې په دې خطر باندې نورو رحم یا ترحم ځان ته راجل کې څه ډول څیره نیسي، کوم الفاظ کاروي ترحم د زړه جلبولو لپاره. طبیعي خبره ده چې یو څه مطالعه ولا یو څه دغه د ژوند تجربه ولا ما څوک لیدلی دي، او یو څه له نورو خلکو ما پوښتنه کړې ده، ځان مې پوه کړی ده فرضاً چې دغسې جعلي خلک څه کوي او له کومو لارو دوی استفاده کوي تر څو د خلکو هغه نظر جلب کړي.
کله چې کتاب پای ته رسي سړی دا فکر کوي چې یعنې موږ څه وو او څه وشول، چېرته را ورسېدو؟ له غازي امان الله خان نه تر اوسه پورې دومره وخت تیر شو، تعلیم وشو، ښوونځي پوهنتونونه بیا هم تغییر رانغی.
زه فکر کوم یوازې دا د افغاني ټولنه کې دغه مشکل نه سته، اوس هند هندوستان چې د علم او د اقتصاد او د تخنیک او د پرمختګ اوس د دنیا په ډېرو په هماغه لومړي کتار کې راځي، لومړي کتار په هېوادونو کې راځي، هلته هم دغه شیان شته، هلته هم شته، په نورو خلکو کې هم شته دغسې خبرې شته. حتی په امریکا کې د دغسې قصته فرضاً دا پخوا هم ول، اوس به مې یو په راتلونکي کې څوک نسي ویلی چې دا شی به نه وي. خو دې ته کار پکار ده، دې ته زحمت پکار ده. یو ټولنه داسې زر نه اصلاح کېږي، یوې ټولنې ته به کار کوي، یوې ټولنې ته به زحمت باسي. داسې چې امکان لري چې په یو یا دوو کتابو باندې یو څوک اصلاح سي، بیا خصوصاً یوه ټولنه، ټولنه کې هر رقم خلک پیدا کېږي، هر رقم فکرونه پیدا کېږي. خو مهمه خبره دا ده چې باید کار ورته وسي ورو 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 ورو. زه به یو مثال درکړم، فرضاً په اطرافو کې شاید شل کاله دېرش کاله مخکې خلکو ټول خو نه خو ځینې سیمو کې له مکتب سره فرضاً مخالفت درلود، خو اوس هغوی د مکتب په اهمیت باندې پوهېدلي، هغوی خپله اوس مکتب غواړي، خپله راځي معرف وزارت کې بل ځای عرضې کوي چې موږ مکتب نه لرو. دا په دې معنی باندې چې کار سوی ده، د یوه ټولنې د فکر بدلون دا اسانه خبره هم نه ده، او داسې خبره هم نه ده چې یو دوه یا درې لس کاله دغه په بر کې ونیسي او دغه ستونزه حل شي. دا شاید 50 کاله سل کاله وروسته د یو فعالیت د یو کار غږی سړی وویني. اوس دغه نورو هیوادو کې، په اروپایي هیوادو کې دا هم داسې نه ده چې دوی یو دم دغسې تاریخي کړی ده، دوی هم پخوا هم دغسې ول، لکه نور دغه ځینې اسیایي هیوادونه چې اوس له دغسې مشکلاتو سره مخ دي، دوی کار کړی ده، خلک یې پوه کړي دي، پرمختګ یې کړی ده. مثال خبرې په دوی کې هم فرضاً ډېر په هغه لومړیو وختو کې دغسې کسان ول چې د نجونو د هلکانو درسونو د مکتبونو مخالف ول، خو دوی هغه نه دي نیلي سوي، کار یې کړی ده، زحمت استله ده، او ډیر تبلیغ کړی نه یوازې کتاب بلکې په لاره اپاره برخه کې. بل اخر اوس دا چې مرحله تر رسیدلې دي چې اوس تر نور دنیا دوی مخ کې دي، نو دا یو دوه درو لاسو کلو خبره نه ده، دا به ورو ورو تاثیر کوي. خو مهمه ده چې یو څه باید دي تاثیر پی وکي، کنه نو څه به تاثیر ور باندې وکي.
تاسو مخکې ویل چې غختل مو د غازی امان الله خان دوره او د هغه د ماتې یو علت خلکو ته وایي، هغه کسان چې دا ناول نه دی لوستی که دغه علت ورته تشریح کړی، او بل هغه څه چې تاسو غختل په هغه څه ډول مو وویل؟
داسې ما په هغه ډول باندې ویلي دي که نه دي ویلي، دا بیا هغه لوستونکی شي قضاوت کولی شي. خو د پوښتنې اول جز دا ده چې متاسفانه اوس هم من په افغاني ټولنه کې هم په نورو ټولنو کې ځینې دغسې کسان شته بیانور خارجیان در خارج لاسوانی یا داخلی مشکلات ساتی وسم د موږ د مقدسات نه نوره استفاده کوي د پیر او د عالم او د فقیر په جامه کې هغه غوړ چې خپل مخي خپل اهداف تر سره کوي د په خام وسم دغه ستاسو مشکلات دل کیږي ما دغه نوور هدف دا وسی خلق باید پوسی خلق باید دغه واقعي عالمان د نور نه بیل کی خلق باید پوسی چې په اسنۍ باندې غلط نسی ارڅو کې غلط نه کې په یو بل نوم باندې او په ټوله کې هدف دا وسی د خلکو هغه دیګای ساتل ورسی طبي خبر د کاغلند کیسه کنه یو ناو کناولی نو غل کول دوه هدف ورنلري یو داسي خوان پکې پروت او بل به داسي یو مرام یو هدف می هدف مانا داسي خلق باید څور نه زده کی چا ستروز دغه کتاب لوستای د بغدادي پیر نو دیګوی خوشسه وایده شاید یو 50 تر 100 پور ټلیفون نه ایمیل نه یا فیسبوک ملګرو د نظریات را کړی هیڅ ستروز دغه سن دی ویلی سي دا کتاب د مش خوشنس دام زنده سم ولای سلب سلزه کده د ادبیات یوس دا هنر د ادب یو چات خوان درکې یو چات به خوان نور کې دی ولې کول د ضرورت نه دسی ټول خلکو ته خوان ورکې خوان ور نه واخلي هنر د هنر هم دغه سی یو ځنګړ نه هم دغه سی دسی ځینو خلکو به خوان ور نه اخلي ځینو خلکو به نه خوښ خو په لیکنه کې مهمه ده دسی ډیر فسدي خلکو یو لیکنه خوښ سي
سلام و روزه